یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه سلامونه ستړي مشه نوې 2022م کال مو مبارک د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوره د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کورونا له تازه څپې سره سره د 2023 میلادي کال د پیل د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی.
ولې بیړنۍ حالت ده؟ بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه.
تیر 2023 کال له اقتصادي پلوه افغانستان کوم حال درلود؟ جزئیات و ځانګړې مرکه کې واورئ.
خالي په خارجي مرستو باندې ولاړ یو مصنوعي اقتصاد و. کله چې دا مرستې قطع شولې او اقتصاد له بینه لاړ.
تر هر سمخ کې بعد د 7 مهم خبرونه له اجمل اند وورو.
یونیسف اندیښنه څرګندوي چې 2022 کال کې به تر 3 میلیونه ډیر افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. کاناډا غواړي خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي او په هند کې نن سهار په یو معبد کې 12 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومان لپاره 2023 میلادي کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته وویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي.
Beyond the August 2021
د 2023 کال د اگست میاشتې تر تحولات وروسته وضعیت ډیر خراب شو ځکه کورنۍ ونتوانید چې د خپل ماشومانو اساسي اړتیاوې هم پوره کړي. روغتیاي خدمات د تغذیه او پوهنې چارې هم ګډوډې شوې.
الجنابی 2023 کال چې نن لومړی ورځ ده په افغانستان کې د ماشومان لپاره ناوړه او بالا یونیسف وایي په دغه کال کې به شاوخوا 3 میلیونه او 2 لک ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د غنو هیوادونو په مرسته توانیدلې په 2023 کال کې په افغانستان کې له 1 میلیونه او 1 لک بیزای شو او زیانمن شو کسانو سره بشری مرسته وکړي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې د جرمني په شمول د اروپایي ټولنې ترڅنګ د امریکا له متحده ایالاتونو، برتانیا او نورو هیوادونو مننه وکړه چې د دوی په همکارۍ له دغه کسانو سره مرسته شوې ده. کاناډا غواړي چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبانو لوري د اګست په نمایي کې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستانه وتلي او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزارت یو بیان پرون ویل چې کاناډا به دغه خزینه قاضیانو کورنۍ نور غړي هم د مهاجرو په توګه ومني. ټاکل شوی ده چې دا قاضیان چې شمیر لا نه دی معلوم روان 2023 کال کاناډا ته خپل کورنۍ سره ولاړ شي خو تر اوسه یې د تګ دقیقه نیټه نه ده څرګنده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو کاناډا ژمنه وکړه چې څلوېښت زره هغه افغانانو ته چې ژوند یې په خطر کې دی پناه ورکوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې یو معبد کې نن سهار د ګڼې ګوڼې له امله په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي. چارواکو خبر ورکړ چې د ویشنو دیوی په نوم د هندوانو په مشهور مندر کې د دې پیښې پر مهال 14 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی. یعنې شاهدان وایي کله چې خلکو د نوي کال د عبادت لپاره بیړه وکړه یو بل پسې ولوېدل. د ویشنو دیوی معبد د جمو له ښاره نږدې 6 کیلومتره لرې دی. د کرونا وبا له کبله لګول شو محدودیتونو سره سره د نوي 2023 کال پیل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په زیاتو خارونو کې ورلوب او د خلکو پراخ راټولیدنې منع شوې خو بیا هم په ځینو خارونو کې خلکو ورلوب وکړي او په پراخ راټولیدنو سره د نوي کال پیل ولمانځه. د استرالیا سیدنی ښار چې یو ورځي په کرونا وایرس د خورا ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت کړې وي. د 2022 میلادي کال د هر کلي لپاره پکې خلکو ورلوبې وکړي. د اروپا په اکثرو هیوادونو کې د نوې کال د مانځنې جشنونه لغوه شول ځکه د کرونا وایرس نوې بڼې اومیکرون د حکومتونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نلسن وایي د ولسمشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تمځای کې تر 2030 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي. بل نلسن پرون په یو بیان کې ویل د بایدن اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې له نړیوالو شریکانو سره د روسیې په ګډون کار وکړي څو د دې لسیزې تر اخره دا مدار په لابراتوار کې څېړنې ترسره شي. له 1990 کال راهیسې چې په فضا کې د نړیوال تمځای لومړی مرکز ودان شو، روسیه او متحده ایالاتونو د دې مرکز بهر له نږدې همکار پاتې شوي. کانګرس د نړیوال فضایي تمځای لپاره تر 2040 کال پورې بودیجه تصویب کړې. که چیرته کانګرس د دې مرکز لپاره تر 2030 کال پورې بودیجه ومني او نړیوال شریکان موافقه وکړي، هلته به د لسیزې تر اخره څېړنې دوام وکړي. او په موزمبیک کې نږدې 4000 کسان مجبور شوي چې د یوې میاشتې په موده کې د افراطي ډلو د حملو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شي. دغه حملې په نیاسا ولایت کې زیاتې شوي چې د کابو دلګادو څنګ ته پروت دی.
خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په پانی azadiradio.com کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د نړۍ په اکثرو برخو کې خلکو د کرونا له تازه څپې سره سره د 2022 کال د پیل د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخیسته. بیا هم د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د نوي کال د لمانځلو جشنونه او ورلوبې لغوه شوې. علت یې هم د کرونا ویروس په نوې بڼه د ډیرو کسانو اخته کېدل ښول شوي. اروپا نن سبا د کرونا ویروس د نوې بڼې اومیکرون له سختې څپې سره لاس او ګرېوان دی. جزئیات د احمد شي بار په دغه راپور کې اورو. 5 4 3 2 1
هپی نیو ایئر. د 2022 کال د پیل جشنونه د نړۍ په ځینو شهرونو کې ولمنځل شول، خو بیا هم محدودیتونه زیات وو. د استرالیا سیدنی او د نیوزیلند اوکلند شهرونه تل تر نورو شهرونو د نوي کال پیل د دې لپاره مخکې لمانځي چې هلته د ساعت له مخې کال ژر نوی کیشي، او په دې شهرونو کې له ګڼو محدودیتونو سره سره هلته جشنونه وو. په سیډنی شار کې د نوي کال د پیل د مراسمو په درشل کې آسترالیا پرون جمعه د څلور ساعتونو په ترڅ کې د کورونا د 2000 مثبتو پیښو خبر ورکړ. په هانګ کانګ کې بیا نوی کال په کنسرتونو او ځانګړو مراسمو سره پیل شو. پاک سشکل د نوی میلادي کال د پیل د لمانځلو جشنونه کم رنګ وو ځکه د کورونا ویروس نوی بڼې اومیکرون اندېښنې زیاتې کړې دي. په پاریس او لندن کې هم د اورلوب و مراسم لغوه شول. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په بریتانیا کې د کورونا ویروس په لسکونو زره مثبتو پیښو کې 90% د اومیکرون بڼې دي. د نوی کال تر پیل څو ساعته مخکې په پاریس کې د ماسکونو کارول جبري شول. په ایټالیا کې تر نوی میلادي کال یو ورځ مخکې په ورځنی ډول د کرونا ویروس خورا زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې چې په څلور ساعتونو کې نږدې 1,20,000 وې. د اروپا په ختیځ کې هیوادونه هم د نوي میلادي کال په پیل کې بد وضعیت تجربه کوي. د هغو شمیرو له مخې چې رویټرز آژانس پرون خپرې کړې، د اروپا په ختیځ کې د کرونا وبا له کبله د مړینو شمیر 1,000,000 ته ورسید. زیاتې مړینې په روسیا، پولنډ او اوکراین کې ثبت شوې دي. اوس روسیا د کرونا له کبله د مړینو د شمیر له مخې تر برازیل مخکې شوی او په نړۍ کې دویم ځای لري. د ختیځ اروپا دوه هیوادونه چک جمهوریت او هنګری هغه هیوادونه بلل شوي چې زیات خلک پکې د کرونا ویروس په وړاندې واکسین شوي دي، خو د نوي کال د مراسمو پر مهال پکې محدودیتونه جدي وو. چین چې کرونا ویروس پکې په لومړي ځل کشف شو، اوس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. په ټوله کې نړیوال په ځانګړي ډول روغتیایي سازمانونه او بنسټونه اندېښنه لري ځکه د نړۍ په زیاتو برخو کې د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست د لشپګنې منځنۍ چپه او افم سلا شارې پنځه باندې خبرونه کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر وایي 2022 زیږدیز کال د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه له ستونزو او کړاوونو سره مل کال و. په بخښنې سره مال کال به وي، خو هیله لري چې ډیر ژر دوی له دې کړاوونو راووزي او په خپلو پښو ودرېږي. ولی الله شاهین دې موضوع ته په پام ازادي راډیو ته وویل دا سمه ده چې د دوی حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په خبره د نړۍ له اکثرو ملکونو سره فعال ډیپلوماتیک اړیکې موجودې دي. اخوا یو شمیر کابل ښاریان که څه هم روان وضعیت اندېښمنوونکی بولي، خو هیله لري چې 2022 کال د افغانانو لپاره یو ښه کال وي. د سیاسي چارو افغان شنونکي بیا له اصلاحاتو پرته 2022 هم احتمالا د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال یادوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د 2022 زیږدیز کال لومړۍ ورځ عام افغانان روان وضعیت ته په پام ورته څه هیلې لري. څلوېښت کلن عبدالودود د غزنی ولایت اوسیدونکی دی.
کل به غوی که بعضې کارونه وسي لکه د انکشافي پروژو حساب کتاب سي دی او د مکتبونو خلاصېدل له نړیوالو سره د اړیکې جوړېدل بعضې نور کارونه دي. که ونه شي نو بیا به مشکلات زیات سي، ځکه اقتصادي ستونزې دي، خلک له فقر سره مخ دي او بد حالت روان دی. وستیستي حالت چې کوم دی دغه ډېر دردونکی دی.
شیبا بیا د کابل ولایت اوسیدونکي او په یو خصوصي پوهنتون کې استاد ده.
سال 2022 متاسفانه مردم افغانستان
کسر او دوویشتم کال کې له بده مرغه د افغانستان خلک نه پوهیږي چې څه ډول برخلیک سره به مخ کیږي. هر شی بعد د جګړې بي وزلي د خزو په کورناستي د نجونو خوونځي او تد نه تاګ له ګوخونو سره مخ دي. هغه ګوخونه چې دا کال یې زموږ ذهن کې تیار کړی، خو موږ هیله لرو چې دا کال لکه څنګه چې موږ تصور کوو نه وي. د ازادۍ کال وي، د ډوډۍ کال وي، د کار کال وي او د خلکو د ژوند د ښه کیدو کال وي.
سال بهتر شدن وضعیت زندگی ما مردم باشد.
د 2022 زیږدیز کال د پایل لوی توپیر 2020 سره افغانانو ته داده چې په دغه هیواد کې جمهوری نظام رنګ شوی او طالبان یو وار بیا په ټول هیواد واکمن دي. خو له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. پیسې کنګل شوی چې له امله حکومت او هم خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نجونو ته له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده شوې او د لوړو زده کړو دولتي تحصیلي ادارې هم تړلې پاتې دي. بیروزګاري په ټوله کې زیاته شوې، خو ډېرې په کور ناستې ښځې دي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان شنونکي روان وضعیت او ستونزو ته په پام سره 2022 کال د افغانستان لپاره ښه نه بولي. د سیاسي چارو پوها او په ناروی کې پخوانی افغان سفیره شکریا بارکزی وای، افغانستان به په 2022 زیږدیز کال کې له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ناورین سره مخ وي، مګر دا چې په خبره اصلاحات راشي.
احتمالاً په راتلونکي 2022 کال کې به اقتصادي، سیاسي، اجتماعي بحران سره مخامخ وي. د افغانستان اوسنی نظام یا رژیم د بین المللي مشروعیت څخه برخمن شوی نه دی، او زه فکر نه کوم چې دین وروسته هم کوم ملک دې ته لیواله شي بغیر له دینه چې اصلاحات راشي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر سره لدی چې دا منی چې 2022 زیږدیز کال به د افغانستان لپاره له اقتصادي اړخه له ستونزو او کړاوونو سره مل کال وي، هیله ښیي چې ډیر ژر دوی له دې کړاوونو راووزي او په خپلو پښو ودرېږي.
د اسلامي امارت د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې هیڅ نوه قانوني موانع نشته. موږ اوس هم له اکثرو ملکو سره فعال ډیپلوماتیک اړیکې لرو. سږ کال به بېشکه له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مل کال وي، خو امید ده چې ډیر زر به له دغو ستونزو او کړاوونو انشاءالله راووزو او په خپلو پښو به ودرېږو.
ښاغلی شاهین وایي اساسي ستونزه دا ده چې امریکایانو او غربي هیوادونو د 20 کلونو په اوږدو کې د افغانستان د ولس په مقابل کې ناروا جګړه کړې او میلیاردونه ډالر یې لګولي. اوس د ده په خبره دا هیوادونه خپلو خلکو ته د دوی د وژل شویو اولادونو او بې ځایه لګول شویو پیسو ځواب نشي ویلی، نو ځکه په خبره یې هڅه کیږي چې د دوی حکومت ژر په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو بیا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د ټولګډونه حکومت د جوړولو، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته د درناوي، نجونو ته د زده کړو او خزو ته د کار د اجازه ورکولو او لتره ګرو ډلو سره د پریکون شرطونه یې خېدی. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وای موږ پوره کړی او ورته کار کوو خو نړیواله تر اوسه ندی قانې کړی.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان روغتیایي نظام له بحراني او بیړني حالت سره مخ دی. دغه وزارت د چارواکو په خبره له عامه روغتیا وزارت سره بهرنۍ مرستې درېدلې او دوی نشي کولای په داسې وضعیت کې روغتیایي نظام په پښو ودروي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت په کور دننه هم د دوی پر وړاندې له پراخو ستونزو یادونه کوي او وایي د معیاري خدمتونو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. زموږ همکار په دې اړه جزئیات لري. مهرباني.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکو نن د حکومت د رسنیو اطلاعات مرکز کې خبري غونډه درلوده. تر ډیره یې خبرې د تیرو لاسته راوړنو باندې محدودې وي، خو په دې برخه کې یو شمېر هغه ننګونې هم یاد کړې چې د افغانستان روغتیايي نظام ورسره مخ دی. د دلیل افغانستان سره په ځانګړي ډول د روغتیايي سیستم سره د بهرنیانو مرستې وي چې په تیرو 15 میاشتو کې درېدلې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د خدماتو معین عبدالباری عمر وویل چې د دې مرستو د بندېدو سره د افغانستان روغتیايي نظام بحران ته تللی دی او که دوام وکړي دوی نشي کولای چې روغتیايي سکتور په پښو باندې ودري. د لقوله چې د مرستې په داسې حال کې بند شوې دي چې یوازې تیرو 15 میاشتو کې نږدې 22 میلیون افغانانو دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده. د په خبره دا حق څه دي چې په افغانستان کې خدماتو ته د خلکو لاسرسی خي او هغه محدودیت هم په ګوته کوي. خود خبرداري ورکړ چې د مرستو بندېدل به په کور دننه افغانان له یو لوی ناورین سره مخامخ کړي. د وویل
ولې بیړنۍ حالت ده؟ بیړنۍ حالت د روغتیا په برخه کې ځکه ده چې تیر نظام د روغتیا برخه په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلې وه، یعنی زموږ اویا اتیا فیصده بلکې 90% د روغتیا برخه هغه په خارجي مرستو باندې ولاړه وه.
په داسې حال کې چې دا د افغانستان روغتیايي سکتور ټول په بهرنیو مرستو پورې تړلی بولي، خو په دریو برخو کې لوی ستونزې هم د ځان پر وړاندې مخبولي. چې لومړی د معتادینو په برخه کې مسله یاده کړه چې نږدې 3.5 میلیونه معتادین په افغانستان کې شته، خو هغه 9 میلیونه کلنۍ مرسته چې د افغانستان سره په دې برخه کې کېده ټپه ټپه درېدلې ده او اوس دوی داسې هېڅ سرچینه نه لري چې دې روغدو کسانو دربلنه پرې وکړي. تر خوا یې د کووېډ-19 ناروغي ده چې وایروس دی، البته چې په افغانستان ورځ تر بله د ویل چې ګواښ ډیریږي. همدا په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 10,450 کسان پیا البته مبتلا شوي چې له دې ډلې 650 مړه شوي دي. د ویل نړیوال بانک د کووېډ-19 روغتونونه ملاتړ یې تکاوه او دوی ته یې پیسې ورکول چې اوس دا پیسې بندې شوي دي، او که پیسې ورنه کړي دوی مجبور چې دغه روغتونو دروازې وتړي او لمبای مرستو پرته هېڅ امکان نه لري چې دوی حتی د کارکوونکو معاشات هم ورکړي. خوارځواکۍ مسله د یاد کړه چې نږدې 4 میلیونه میندې او ماشومان په افغانستان کې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي، او په دې برخه کې هغه مرستې چې کېدي هغه هم په ټپه درېدلې دي. د بهرنیو د مرستو سربیره یو بل مسله چې د عامه روغتیا وزارت اړینه ده، د هغه په کور دننه لوی مشکلاتو چې د ویل په افغانستان کې نږدې 40,000 درملتونونه شته دی چې له دې ډلې 14,000 ثبت او راجستر دي او پاتې هیڅ راجستر نه دي، چې دا یو لوی ستونزه په کور دننه د خلکو لپاره جوړه کړې ده. د روغتیا دننه نظام دننه مافیایي سیستم هم یاد کړی ویل چې حتی د درمل د روغتونونو دولتي روغتونونو دننه د لوړو وسایلو او هغه چې ماشینه او تجهیزاتو د هغوی پرزې وستل شوي او په بازار کې پلورل شوي دي چې خلکو
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12 منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو.
تیر کال او دراتلونکي لیدلوري
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړي مرکه تیر دوا 2020 کال په افغانستان کې د یو ستر اقتصادي بحران د رامنځته کېدو کال و. په ځانګړې توګه د دې کال په وروستیو څلورو میاشتو کې چې طالبان واکمن شول، د افغانستان خلک په یو ناڅاپي توګه د نقدو پیسو له کمی، د خوراکي موادو د بیو د لوړوالي او همدارنګه د بیوزلۍ له زیاتېدو سره مخ شول. سببونه او علتونه یې څه و؟ په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو د مدیر هیئت د غړي ازرخش حافظي سره چې یو اقتصاد پوه هم دی، ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلې ده چې په تیر کال کې د اقتصادي سقوط یو لوی سبب څه و.
زما له نظره دا چې د حکومتونو چې رامنځته کېدل دوی د قدرت لپاره الټرناتیو نه ول، دوی ناڅاپه د حوادثو پر بنسټ دوی رامنځته شول او دوی یو منظم مدون او علمي لاره نه درلوده. حکومتونو تر پایه پورې دوی د اساسي کرښې د اقتصادي ودې لپاره اعلان نه کړل او دوی آمادګي نه درلوده. خالي په خارجي مرستو باندې ولاړ یو مصنوعي اقتصاد و. کله چې دا مرستې قطع شولې او اقتصاد له بینه لاړ، دغه تر څنګ بیا فساد، عدم مشروعیت، دا هم د بحران دلیل و.
آیا داسې فرصتونه شته چې د اقتصادي او سوداګریز وضعیت ته شکولو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل سي؟ د بیلګې په توګه د افغانستان طبیعي زیرمې.
افغانستان ډیر شتمن هیواد دی، ډیر مهم زیرمې لري چې هلته ځینې بېساري دي. دا نادره فلزات عناصر په افغانستان کې شتون لري. لیتیم ډیر زیات لرو، تیل لرو، ګاز لرو، رنګ فلزات لرو. ټول اوس د پوس باندې په منطقه کې اول یو او په سکاره کې هم ډیر زیات یو. امکانات او منابع لرو، سرګردانه سندونه لرو چې د غیز هایدرو پاور یا برښنا تولیدولای شي. دا ټول څخه باید ګټه پورته کړو چې تر اوسه پورې متاسفانه ګټه پورته شوې ځینې نه دي او ډیر مستعد د کار نیرو لرو. دا زموږ اصلي شتمني ده. مخصوصا په دا تیر شل کال کې تقریبا 1 میلیون ځوانان لیسانس، ماستر او ډاکټري ترلاسه کړل او په خارجي ژبو باندې سنبال دي او د علمي منابعو څخه مستقیما ګټه اخیستی سي. دا هم ډیر مهم دی افغانستان لپاره. منابع زیرمه لرو، بشري قوه لرو او ښه طبیعت لرو او ډیر ښه اقتصادي جغرافیه لرو، یعنی لوکیشن لرو.
که څه هم تاسو د افغانستان اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد وباله، په 2020 کال کې مخکې تر دې چې افغان حکومت سقوط وکړي، د افغانستان اقتصادي او سوداګریز وضعیت تاسو څه ډول ارزوي؟
د زموږ اقتصاد متاسفانه داخلي پایې نه درلودلې. د مثال په توګه که چیرې موږ صنعتي تولید لرو، خام مواد د خارج څخه راوړو یا نیمه خام، که چیرې موږ د خپل مصرف لپاره شیان راوړو باید دغه لپاره پیسې ولرو او دا پیسې د خارج څخه راتي، د خارجي مرستو پر بنسټ وو. داسې خودکفا په خپل پښو باندې درېدل اقتصاد نه و متاسفانه. او دا حکومتونه چون د یو ملي واقعي اقتصاد جوړولو لپاره هلې ځلې ونکړل او فساد هم دغه معنی و.
حافظ صاحب، مخکې له دې چې افغانستان د طالبانو لاس ته ولویږي، د پخواني ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د 2020 کال په لومړیو اوو میاشتو کې د افغانستان د اقتصاد او سوداګرۍ د ودې لپاره ستاسو په نظر کوم مهم ګامونه پورته شوي وو؟
د دولت لخوا متاسفانه کوم داسې بنسټیز کار نه و شوي. خارجیان پیسې راوړلې او په افغانستان کې لګولې. په نوم د میثاق شهروندي یو پروګرام و چې 1000 پروژې وړې او غټې چې خارجیان تر سره کول، پیسې دوی ورکولې، نړیوال بانک ورکاو او آسیایي پرمختیایي بانک پیسې ورکولې، د آلمان انکشافي بانک په نوم یو بانک دوی پیسې ورکولې، جاپاني ورکاو، هندوستان او نور هیوادونه، ایالات متحده امریکا، دا ټول ډېر خدمتمندانه مرستې کولې. او متاسفانه داخلي منابع چې باید د 15 بلیون ډالر یا میلیارډ ډالر راټول شوی وای، هیڅ وخت تر 2 بلیون ونه رسیدل، ځکه چې د فساد شکار وو.
حافظ صاحب د یو نړیوال راپور لمخې شذ چې په اقتصادي برخه کې غیر فعال سي د افغانستان ناخالص کورنی اواید شای 15% کم سي. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړئ چې په فردي خوا پریږدو د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کېدلای سي کله چې شذ غیر فعال سي په د کار په برخه کې؟
زما اټکل خدای دی چې تر 15% څخه ډیر زیات دي دونه، یعنی زما نظر له حد اقل 20% زموږ اقتصاد ته ضرر رسیږي، ځکه چې ما ارز وکړ چې د حیواني محصولات په افغانستان کې یا په کروندو کې او بیا په بنوالي کې دا ټول اکثرا د لاسي صنایعو کې دا د ښځینه کارګرانو مهارت ډیر زیات دي، که چیرې دوی محرومه سي او دوی کارخانې ته رانه سي او مارکیټ ته داخل نه سي نو زما اټکل تر 20% زیات زیان رسیږي افغانستان اقتصاد ته.
تاسو په 2022 کال کې افغانستان د افغانستان اقتصادي وضعیت څه ډول اټکل کوئ؟
دا سیاسي بستر پورې اړه لري، که چیرې موږ یو سیاسي مشروع مناسب بستر ورته جوړ کړو او نړیوال مرستې راسي او په عین زمان کې دا نوې حکومت دې ته بریالی سي چې د افغانستان وتلي هغه تعلیم یافته اشخاص بیرته افغانستان ته راوبولي او د دوی د استعدادونو څخه کار واخلي او مشخص برنامه ولري، د مثال په توګه د معدنو د استخراج لپاره ملي شرکتونه جوړ کړي لکه د افغانستان نېشنل سټیل کمپنی یا مثلا د افغانستان تیلو ملي مؤسسه. دا شاید موږ کېدای شي چې په دا 15 کال کې د تیل او د اوسپنیز شیانو او د برښنا په تولید کې خودکفا شو او د خارج څخه بالکل بنیاز او د احتیاج څخه خلاص.
دا د طالبان حکومت تستاسي یو شمیر وړاندیزونه شایوي، که تاسو د 2022 کال د اقتصادي اټکل په اړه راتوئ چې تاسو په نظر به 2022 کال څه ډول وي؟
کاوزه هم دغه سي چې اوس مهال روان دي دوام مومي د نورین زیاتیږي، د مثال په توګه تقریبا 1,300,000 خلک مخکې انسان څخه تنخواه ترلاسه کولی، اوس مهال د مثال په توګه 6,000 ملکي مامورین ول، 3,200,000 امنیتي قواوې وي چې خرجیانې پیسې ورکولې، په حدود د 3,000 متقاعدین معلولین او د شهیدانو کورنۍ وي، دا ټول سره حساب کوي 1.4 میلیون خلک چې هر یو ځان سره یو کورنۍ درلودي، دا د دولت په معاش کې خپل ګزارې کولی. دا معاش یوازې د دوی د نفقې په خاطر هم مهم دی او په عین زمان کې دا د مارکیټ لپاره د رونق لپاره، ځکه چې دا خلک پیسې درلودري دوکاندار څخه شیان رانیول، دا دوکاندار بیا د تاجر څخه اخیستي، بیا په خپله د اقتصادي رونق په کار چول کیدل. اوس متاسفانه دا دوه میاشتې پخوانی حکومت نه خاوي نه ورکړي خلکو ته، او دا تقریبا 15 میاشتې چې طالبان نه دي ورکړي، او دا 1 میاشت کېږي چې دا زموږ د پرچون فروشي اقتصاد ډیر ضعیف شوي، ډیر یعنی که ووایم چې په تب درېدلې خو مبالغه یې، خو زه دا ویلی شم چې ډیر څوک شوي.
د طالبان حکومت تستاس مشخص وړاندیزونه کراته وایست چې د اقتصادي او سوداګریز وضعیت ته شکولو لپاره دوی باید څه وکړي؟
په اول قدم زه وایم چې دا خپل مشروعیت بشپړ کړي، سیاسي مشروعیت چې د خلکو امید ورته زیات شي او د خلکو باور او د خلکو اعتماد او د خلکو حمایت ځینې زیات شي. دوهم دا چې نړیوال لپاره د منور ول وسی چې دا یو ادرس دی د افغانستان د خلکو په استازیتوب او د ټول افغانانو نمائندګي کوي، او په عین زمان کې دلته پنګونه مسون ده، دلته بین ملي قوانین مراد کیږي، کنوانسیونونه تر پښو لاندې نه کیږي، نو دغه لپاره دوی یو سیاسي مشروعیت ته ضرورت لري، پرته له هغې نه مرستې کیدای شي او نه هم بین ملي لوی پنګونه په افغانستان کې ممکن دي، په دې چې هر پنګونه چې کیږي باید نړیوال بانک ورته پرمیشن ورکړي یا اجازه نامه ورکړي، یا د سویفت سیستم څخه چې د امریکایانو په لاس کې دی د هغې څخه بیا تیر شي پیسې راشي، داسې خو نه شي کیدلی چې 500 میلیون ډالر یو څوک پنګونه وکړي او دا پیسې په خپل جیب کې واچي افغانستان ته ویسی دا خو امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې ټول خدمه خزمه مشوره دا دي چې یو مشروع متعارف او د منلو وړ ترکیب او حکومت باید جوړ شي چې تخصصي برنامه ولري، پاک او مخلص هم وي، او امنیت خو اوس مهال د پخوا پرتله ډېر ښه دی. نو دغه ته ضرورت شته چې یو د خلکو د منلو وړ او د دنیا د منلو وړ یو رهبري او حکومت باید ایجاد شي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. لنډ خبرونه له اجمل اندورو.
دا ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانانو په ځانګړي ډول ماشومان لپاره 2020 کال سخت و. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو متخصص سلام الجنابي ازادي راډیو ته ویل د وروستیو میاشتو تحولاتو افغان ماشومان ډیر اغیزمن کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي د غنو هیوادونو په مرسته توانیدلی په 2020 کال کې په افغانستان کې لا 1,000,000 بې ځای شو او زیانمن شو کسانو سره بشري مرستې وکړي. کانادا خوالی چې هغه خزینه افغان قاضیانو ته پناه ورکړي چې د طالبان لوري د اگست په نمایي کې د کابل ترنیول وروسته افغانستان نه وتلی او د اکتوبر په میاشت کې یونان ته ورسېدي. د هند تر واکلاندی کشمیر کې په یو مابد کې نن سهار د غنی غونی او ټیل ماټیل لامل لک تر لګ دو لس کسان مړ شوی دي. چارواکي وایي چې دیار لستن نور ټپیان دي. د کرونا وبا له کبله د لګول شو محدودیتونو سربیره د نوی 2020 کال پایل د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ولمانځل شو. په سیاتو خارونو کې ورلوبي او د خلکو پراخ راټولیدنې منع شوي، خو بیا هم په ځینو خارونو کې خلکو ورلوبي وکړي او په پراخو راټولیدنو سره یې د نوي کال هرکلی وکړ. او د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې ناسا مشر بل نلسن وایي ولس مشر بایدن اداره په نړیوال فضائي تمځای کې تر 2013 کال پورې د عملیاتو د ادامې ملاتړ کوي.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د کابل او فرا ولایتونو له زندانونو څخه معتادین رخصت کړل. په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کندهار په مرکزی زندان کې 900 معتادین ساتلي دي. دا چې تاریخ د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري، په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب له منځه وړي، سړي کمشتیا کوي، سړي ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي.
زین الله وایي چې او خیمې د نشې له عمله د کورنۍ او خپلوانو د اوو بار دی.
زه کله ورسم ډېر وسره نه کېنم، چې زړونه مړ ډکېږي، مړ ډېر بد اغیزه کوي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب زموږ می تباه شو، بس نور سکه تو ژوند می تباه شو.
نو تا غ وخت نه پویدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب زمون دی ول لاس کاله کیږي چې چرس نه شکی قصور او سپین ځوان دی.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. سلګونه معتادین چې د کابل او فرا ولایتونو په زندانونو کې ساتل کېدل د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول. د طالبانو د حکومت امنیتی او روغتیایی چارواکي وایي دا معتادین چې نږدې 3,000 کېږي د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړل شوي او ځینې معتادین بیا تر جوړېدو وروسته کورنیو ته سپارل شوي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
یو میاشت مخکې د طالبانو حکومت د افغانستان څو ولایتونو څخه معتادین راټول او زندان ته واچول. د فراد امنیه قمندان نعمت الله معصومی ازادي راډیو ته وویل سلګونه معتادین چې په زندانونو کې ساتل کېدل تدلمنن یوه وروسته د هغوی د کورنۍ په ضمانت له زندانونو څخه خوشې سول.
شپر یا شپر نیم سو کسانان اندازه مجاهدین الحمدلله را ټول کړل او محبس کې و درملنه هم دي وسوله شسوی هم دي ترجیره دا نوې کسانان چې درملنه سره سوی دا او شت پوره سره تیار سوی دي هغه موږ دوی کورونی ته ور وسپارله او دا قریبان څخه موږ اکثر څخه ضمانتونه هم ځینې اخیستي دي چې بیا به د دوی د داسې یو بد عمل مخنیوی به خپله خپله کورنۍ بې کوي.
د افغانستان د پخوانی حکومت عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر کابل او نیمروز ولایتونو وروسته په فراه کې معتاجین ډیر دي. که څه هم په کابل ولایت کې تر اووه زرو ډیر بې سرپناه معتاجین ژوند کوي، خو د طالبانو حکومت یوه میاشت مخکې 2000 دا ډول معتاجین راټول او د پلچرخي زندان ته واستول. په کابل کې د ابن سینا په نوم د معتاجینو د درملنې زربستریز روغتون مشر ډاکټر ظاهر سلطانی وایي د ټولو هغو معتاجینو درملنه سوې چې د دوی روغتون ته وروړل سوي دي.
د حدود 2000 نفر مریضای
د 2000 په شاوخوا کې ناروغان چې زندان ته وړل شوی وو زموږ روغتون ته راوړل شوی او اوس یې درملنه کیږي. دا مې روغتیا وزارت ته لارښوونې په اساس تر اوسه نه دی رخصت شوی. زما په نظر کوم نوی پلان په پام کې لري چې ور باندې عملي کیږي. له همدې امله دا ناروغان اوس په روغتون کې دي.
د معتاجینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتاد درملنې دوره 45 ورځې ده، خو چارواکي په دې اړه جزئیات نه ورکوي چې ولې د معتاجینو د درملنې دوره 10 ورځو ته لنډه کړې ده. د معتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر بشیر سروري وایي چې یوازې د معتاد درملنې لپاره 45 ورځې بستري کېدل کفایت نه کوي، بلکې معتاد له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته هم د کورنۍ پالنې او څارنې ته اړتیا لري.
نوی مریض فارغ شوی او هغه مرستې ته ضرورت لري چې ورته دوباره احتیاط لر نشي، یوازې د مریض په بس کې نه دی، ضرور دی چې تخنیکي یا کلینیکي یا اجتماعي مرسته ورته ورسیږي چې هغه تر یو حده پورې خپل ځان باوري شي او خپل ځان وساتي، نو بیا په خپله کېدای شي چې هغه خپل ځوان مستقله توګه مخته بیایي. نو دا برنامه باید یي چې مریض ته مرسته وکړي چې دغه عملونو سره وجنګېږي او په ده باندې حاکم شي.
د طالبانو حکومت له زندانونو او معتاجینو د درملنې له مرکزونو څخه د معتاجینو تر رخصتولو وروسته خپله له معتاد او هغه له کورنیو څخه په لیکلې بڼه ضمانت اخلي چې بیا به نشه نه کوي، خو معتاجین له حکومت څخه غواړي د دې لپاره چې دوی بیرته په نشو اخته نه سي باید د کوکنارو د کښت او نشي موادو د خرڅولو مخه ونیسي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د مورفین نشه د انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
مورفین یو قوي درد آراموونکی درمل دی. خپل د تریاکو څخه جوړ شوی دی. لنډمهاله تاثیرات دې دادی چې دا د درمل په توګه باندې استفاده کوي درد آراموي. اوږدمهاله تاثیرات چې دی لومړی احتیاط رامنځته کوي. کچیرته څوک د معدې زخمونه ولري د دې دوا څخه استفاده وکړي د معدې خونریزي ورته پیدا کوي. همدغسې د عضلاتو شخي او درد، خپل سرګنګسیت، ډپریشن یا خفګان، کچیرته لیبر یا د زیګون د دردونو په وخت کې د دې دوا څخه ورڅخه استفاده وشي نو دغه ماشوم نه پیدا کیږي او هغه رحمي تقلصات چې د ولادت په وخت کې یو ناروغ ته پیدا کیږي لمنځه وړي او بل دا چې دا ماشوم معتاد دنیا ته راځي. په دې وخت کې کوم ګورو دا ماشوم ډیر زیات ژاړي، د عضلاتو شخي لري، خلوازی یا یاونینګ ورته وي دا په ماشوم کې لیدل کیږي، ماشوم صحیح شوتی نشي رودلې.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت د مالی او تخنیکی امکاناتو د کموالي له امله معتادین د درملنې د مرکزونو پر ځای په زندانونو کې اچولې دي. لدې زندانونو څخه یو هم د کندهار مرکزی محبس دی چې اوس مهال نږدې 3000 معتادین پکې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې لدې لارې نشئی موادو ته د خلکو لاسرسي کم کړي، خو طبي ډاکټران بیا وایي چې د درملو له ورکولو پرته ناڅاپه پر معتادینو د نشئی موادو بندول هغوی له روغتیايي ستونزو سره مخ کوي. په دې اړه ستاسو پام یو راپور تر اړو.
دا د بیلابیلو نشو معتادین دي چې د کندهار مرکزی زندان ته راوستل شوي دي. په زندان کې د معتادینو ساتل د یوې ورځې خبره نه ده، بلکې د دوی شمیر ورځ په ورځ پسې ډیریږي. دا معتادین که څه هم په زور له کوڅو او لارو څخه راټول شوي او دوی زندان ته راوړل شوي، خو بیا هم د طالبانو په دې کار خوښ دي. محمد د تیرو دریو کالو راهیسې هیروین څکول او اوس د طالبانو لخوا زندان ته راوستل شوی دی. دی وایي چې د طالبانو لخوا د درملنې لپاره د معتادینو راټولول ښه کار دی.
دا کم خلک چې په محبس کې ناسي دغه اوس چې رښتیا د خدای ویلي نوي فیصده پنځه نوي فیصده دغه ټول عملیان دي. د شار ادیرې په ډکې وي د جاده په ډکه وه ولاکه چاته په څلور ورځم ډوډۍ رسېدله په درې ورځم ډوډۍ رسېدله اوس دلته وروره ډوډۍ هم ورکوي. نو دغه د خپل د ځان د صحت دپاره چې راوستلي یو دغلته لا د مجاهدینو د کور ودانۍ خیر دي ویسي ولاغه د منګه د مور د پلار دعایې بلا ورپسې سي
احمد الله که څه هم په زوره زندان ته راوستل شوی خو دی وایي چې تر ډیره حده یې درملنه شوی او تر پخوا یې روغتیایي وضعیت ښه شوی دی.
کامره کم نشي او تماشي مکول د پلار سره مجنګونه کول د قربان سره مکول مګر جمع بس که ارڅه ولا رسېږي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د کندهار په دې مرکزی زندان کې تر 2500 ډیر زندانیان ساتل کېدل خو اوس په دې زندان کې 950 کسان ساتل کېږي چې 800 معتادین دي. د کندهار د مرکزی زندان مرستیال مولوی منصوري وایي دوی هڅه کوي چې په زندان کې ساتل شویو معتادینو ته د درملنې ترڅنګ هغوی ته د ژوند نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
هغه ساتنه بخیر ډیر ته برابر کړی دی، یعنی تم علاوه استاد ته درول چې څنګه دې تخلیف تقریرونه کوي او دغه کوم ډاکټرانو ته برابر کړی دی چې کله نه کړی، یعنی هغه تر اباس سره ولاس درمنانه کوي کچیر دلته درمنانه کې شپخانې ته بیا یو او بل د ماتاجینو لوختون دی هغه ته هم استو تقریبا بیا ته حالت وخت لري چې موږ سمره طاقت هغه مکمل د دې دغه باندې دغه کړی استعمال کړی دی چې مثلا دې طرف لا پاک صحت لرول کله لا جوړ روخي.
طبي ډاکټران نشئی موادو ته د لاسرسي محدودولو په برخه کې د معتادینو راټولول کې اقدام بولی خو زیاتوي چې زندان د معتادینو د درملنې او ساتنې لپاره مناسب ځای نه دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي چې د طبي پلوه معتاد ناروغ بلل کیږي او په زندان کې د هغه ساتل په خپله معتاد او نورو زندانیانو ته نورې ستونزې پیدا کوي.
په زندان کې د معتاد چول په دې معنا دی چې معتاد ته د مریض نه بلکې د یو مجرم په سترګه کتل کیږي او دا ډېرې ناوړې پایلې درلودلی شي، ځکه زندان د دوی لپاره مناسب ځای نه دی او نه د زندانیانو لپاره. یو د ناروغۍ د انتقال کېدلی شي، یو بل ته دغه شي، یو په بل باندې تاثیر اچولی شي او زندان کې چې مختلف قسمه خلک ممکن وي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د پخوانی حکومت پر مهال معتادین د درملنې په ځانګړي دولتي او نادولتي روغتیایي مرکزونو کې ساتل کېدل. د دې روغتیایي مرکزونو شمیر 40 او ته رسیده چې ډیری مرکزونو ته نادولتي مرستندوی ټولنو مرستې ورکولې، خو سرګند نه ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو مرستندوی ټولنو تر وتلو وروسته به له دې روغتیایي مرکزونو څومره فعال وي.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. افغانستان نه یوازې دا چې د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې راځي، بلکې خ ډیر د تریاکو معتادین هم لري. په افغانستان کې د تریاکو استعمال بیلابیل عوامل لري چې یو عامل د تریاکو د زیانونو په اړه د خلکو نه خبري ده. مخ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتل چې تریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې په 15 کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خرچه ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکېشته.
هغه څو تریاک استعمالی دی غنه کې نخانی بچي.
اول دغه ګوشګيري ده، دا خلک معمولا ور یواز پاتسي یو ډیره د 13 زمينه معمولا دوی ژوند کې معمولا دا کسان چې وګور اول بشتیا ده، دوی جرجر د اصالات یا نس ناست کې ډیر شکایت کې پدې کې کانګ ډیرشته، یعنی استفراغات ډیر کې.
دا طریق په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک کې په درې طریقې کې استعمالېږي. اول طریقې کې د دودی ده، د دود له لاز سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او دریم هغه زرقی ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راته وایې، په دغو کې کوم یو ډیر ضرری ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لارې نه استفاده کی، معمولا په دې کې هغه کوم ساري امراض ده، یعنی یو سوک بل سوک ته چې انتقالي کی، مثلا تور زیری، سپین زیری، ایچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی، د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دیره.
که پر دغه لنډمهاله زیانونو راته رڼا واچوي، شي لنډمهاله زیانونه څه دي؟
مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري، چې خوبه له منځه وړي، سری کم اشتیا کوي، سری ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي.
ځینې خلک په دې فکر کې دي چې څو کاله کېږي زه تریاک استعمالوم، په مخې هیڅ نه دي کړي، زه خو درو جوړې. اوږدمهاله زیانونه یې څه دي؟
اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا پخوا په 15 ګرامه تریاک نشه راغلی، اوس ممکن په 10 ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دې استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایي، خصوصا هغه ژور خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوړ خپګان لري، ځانوژنې یو عامل ده.
ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي. پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږ ده، په دوی هم نشه ژر راځي، او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دې ته ضرر ورسوي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راته راکړي.
اوس تحقیقات دا ثابت کرده که چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران که د مواد مخدر نه استفاده وکي، دغه د وینې له لارې کیدای سي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکي. یو موضوع. دوم، کیدای سي چې د پروسه د ولادت هم اوږده کړي. دریم، د تنفسي له لحاظ هغه کوچنی چې تولد کیږي د هغې نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفتن هغه اکسیجن له منځه ځي. 15 تر 8 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، یا لاس نه، یا سترګې نه، یا پزې مشکل پیدا کیږي، یا قلبي سوری پیدا کیږي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې سو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو څو دقیقې، یو څو ساعت د پاره یو کاذبه هغه خوشحالي سره رامنځته کوي، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې والا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
د سیستم د بدن کې مچیر وګورو، موږ تاسې په مغز کې یا په سر کې یو غدې شته، نخامیه په نامه یادیږي، په هغه کې 100 تقریبا نه هورمون افراز کیږي یا تولید کیږي. دغې نه 2 دانه یو ال ایچ او اف سی شته، دا هم په ښځه کو هم په نارینه کو. په ښځینه کې دغه اگه د تولید سبب ګرځي، خصوصا په تخمدانونو کې تاثیر کوي، په نارینه کې 2 تاثیر لري. اول د نارینه هغه اسپرم مجدی ته وای، نطفه په عربی کې وای، معمولا د نطفه سبب ګرځي. استفاده د مواد مخدر د سورمونه مقدار په وجود کې تیتایی نسی کېده چې پراتلو کې اخیزه د اقامت یا بیولوژی سبب ګرځي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1200 شپږنیو منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده
د بغلان ولایت زین الله د خپل اوخي کیسه کوي چې په خوا تکړه رنگ مالو خو کله چې د خپل نه اهل او انډیوالان له خوا په نشو اختسو هر څه جنې پاتسول اوس یې اولادونه به تعلیم پاتې دي او په یو ګول ډوډۍ په سرګردانه ګرځي دا چې زین الله ته د خپل خور د میړه احتیاط کوم ځانونه اړولي او خوریان یې لسړ او ستونزو سره لاس او گریوان دي دا بخپله د زین الله له خولې واورو
دا پرز نامه زما د خاله زوی او زما اوخه ده پر مرته ناست ده دا چې په نشو اخته سو د خراب خلکو سره او د لوپر خلکو سره ګرځېدو ناسته پاسته کوله اول خالی سیګرټ او پاس لغې چارس او پسې پودر نو سره استعمالول نو پودر باندې دا نه پیدو چې زه پودر سکوم پودر یې په 400 کې په 400 داخل کې او سره استعمالول 400 به تیار ورته ډکړو پودر سره د دې وبونه و چې دا 400 دی غو 400 وسکول تقریبا لاس ورځې دې دا ما 400 تور کړو 400 وسکول نو دوه کور کې غاګ نه وکړه چې زما ته د سي مرګري ساخ کړي د مکان ته چې دوی له پروانه کې زما خپل ځان اداره کم کنټرول کم زما جوړ سم دوه کې تقریبا اته کال وتل دا چې پودرس کې اوسې کورانه په ډېر په تشويش کې دا ډېر غم ور کړه ډېر جګرخونه دي تقریبا یو ځای 14 کلن دا بل ځای دي تقریبا 14 کلن راځي یو لور دا او د خپل تکړه استاد د رنگ د موټر رنگمال استاد دا چې ډېر خاصه لاسې دا ډېر خاصه رنگ مالی کولای سي په تورخم کې دکان درلود د کنيشنه کولای اوس به د کور ژوند خوای توا اوس به زوی خپل تعلیم هم کولای استاد زوی چې دی تقریبا تر 15 صبح پر درس ویلې ډېر د ناچارۍ نه ډېر د بې وزلۍ نه چې په کور باندې ډېر سخت تمامېږي چې د ګټوندونه څوک نه وي چې څه ورته وګټي څه ورکړي نو ډېر سخت تمامېږي چې روزګار په مخ لاړ شي په دې شرایطو کې ما زنګ ورته ویم هله راسته تقریبا د اته کاله خدا په بستر کې فشخانه کې وزه بیرته شروع کړي دا خپل په نشو کې غرق ده جوړېږي نه نو زویم اخر ورته زنګ ویم هله خورزاده ته راسته زده ته یو کاروبار جوړ کړم زده ته مې کراچۍ ته پیدا کړله د خوراکي مواد خرڅي انرژي او نوشابه او دغه شان جدي دا خرڅي او د کور روزمره خرڅ مختوړي دا چې ماشومان په کور کې لنجيږي بل ورځ په ټپن کې د غاکو ماشومان مدسه پزاراسي او چې ما پلار غاک په ټلیفون کې ده نه د ما د دوی پلار سره مینه ده خو پلار بیچاره نشي املا پراسي نو پزان نه خبرې چې زه اولاد لرم کنه لرم کور کې مې سوچتا کنهسته خپل په منیشو کې غرق ده د دې مزور ته سوځي دی بیچارهګان اوسه چې سي اوسه ورزه پښتنه ته پښتنه کومه نو دوی ستر کې او زړه دی غمون غس ډکی نو سړي زړه ورته ډک شي یعنی زه چې کله ور سم ډېر وسره نه کېنم چې زړه ما ډکیږي په ما ډېر بد اغیزه کوي
د زهرو کاربن با دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا شي چې سمت خان لس کال کېږي چې چرس کوي خو بیا هم په ظاهره په صورت روغ او لرنګ تازه ښکاری سمت خان یو ورځ خپل نږدې انډیوال ولی جان سره میلې ته ځي او هلته ولی جان ته هم د چرسو یو دود ور کوي بس هغه دی چې ولی جان له همدې یو دود سره په چرسو پایل کوي خو په یو څو میاشتو کې دا چې تک زیړ او کمزوري کېږي چې بې خیله کار لويږي دا چې چرسو ولی په لسو کالو کې د سمت خان صحت ته په ظاهره زیان ونه رساوه خو ولی جان یې ډیر زر لپخو غورځاوه ولی جان د دې پښتنې لپاره ډاکټر ته ورغلی دی دا چې ډاکټر به ولی جان ته د دې راس په اړه څه وایي دا به په ډرامه کې واورو
ولی جانا دا زما باغ دی بس تا غونډه ران راځي او دلته میله کو
واه واه دا څومره ښکلی او لوی باغ دی. دا خو یوازې باغ نه دی، په دې باغ کې خو هغه تعمیر هم شته دی.
هو نو، باغ چې تعمیر ونه لري هلته به میله څنګه کوو؟
یاره صمد خانه، ډیر ښایسته باغ دی، څومره ښکلی ونې، پاخه سړکونه، د لامبو حوض، مرغان، صافه هوا. یاره فکر نه کوم چې زموږ په ولایت کې د بل داسې لوی او ښکلی باغ وي.
ولی جهانه، یوازې دا یو باغ نه دی، درې دغسې نور باغونه هم لرم.
نو دا خو یو باغ دی بس دی، نو نور باغونه څه کې؟
خدای دې لري، یاران ډیر دي. کله چې بل ولایت له یارانو سره په چکر ځم، د بل په باغ کې میله خوند نه راکوي، ځکه مې نو په څو ولایتونو کې میلهیي باغونه جوړ کړي دي.
بس صمد خانه، چې دومره یارانو ته اخلاص لرې، خدای دې دنیا نور هم ډیر راکا.
بس یاران دې ژوندي وي، راځه چې کینو یو سګرټۍ وهو، باغ به وروسته وګورې، ټوله ورځ لرو، اوس نور یاران هم راځي.
سګرټۍ؟ زه خو د سګرټۍ عمرې نه یم.
څه پروا لري بابا، یو دوه دوده ووهه.
نه نه، نه وهم، داسې نه یې چې په چرس وخته شم.
یاره ولی جانه، عجیبه سړی، نو چې پاخته شي څه آسمان به راونړېږي؟ دا زه چې پاخته یم څه راباندې شوي دي؟ هم خپل تجارت کوم او هم تر تا تکړه یم. کې نه مانی، راځه چې غېږه ونیسو.
نه نه، غېږ درسره نه نیسم. سمه ده، راکه سګرټه.
دا دې واخله چې د دنیا په خوند پوه شي.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
او راځه راځه راځه، په دغه چوکۍ کښېنه.
ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه ځوانه، وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، زه په چرسو معتاد یم، غواړم چې علاج مې وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی. څومره وخت کېږي چې د چرسو نشه کوې؟
یاره داسې یو کال به کېږي.
ښه، دا راته ووایه چې څنګه په چرسو اخته شوی؟
یو انډیوال سره مېلې ته تللی وم، هغه چرسي و. ما ته یې وویل چې دو دوده ووهه. ما چې ووهه بس شروع مې ورته وکړه، او دا د تر اوسه په دې بلا اخته یم.
ښه، اوس دا راته ووایه چې ولې غواړې علاج دې وکړې؟
ډاکټر صاحب، ځواني مې تباه شوه، بس نورې څه کې، ټول ژوند مې تباه شو. غریب سړی یم، اوس هیڅ کار نشم کولی.
نو تا هغه وخت نه پوهېدلې چې چرس انسان ته تاوان لري؟
ډاکټر صاحب، زما انډیوال لس کاله کېږي چې د چرسو نشه کوي، خو سور او سپین ځوان دی. چې تا ته راولم ولاکه ورباندې پوه شي چې دا دې چرسي. ما فکر نه کوه چې چرس دې دومره تاوان ولري، خو زه یې په دریو میاشتو کې وچ کلک او داسې تک ژیړ کړم، بیخي له پښو غورځولم.
چرس خو ډېر بد شی دی، ځینې خلک بیخي لیونی کوي.
نو دا زما انډیوال صمد خان ولې داسې ګل غوندې تازه دی، او زه یې دومره ژر خراب کړم؟
ستا انډیوال څه کار کوي؟
هغه تجارت کوي، خورا ډېرې پیسې لري، او تل له انډیوالانو سره میلې او چرچې کوي، نن دلته او سبا په خارج کې. بس کار جوړ لی. نو
ته څه کار کوې؟
زه غریب سړی او خټې کوم، کله مزدوري راته پیدا شي او کله هم راته پیدا نه شي.
بس بس پوه شوم. ګوره ځوانه، تا په خپله وویل چې هغه ډېرې پیسې لري او ته غریب سړی. انډیوال دې ښه خواړه خوري، د کورنۍ او بچیانو د ډوډۍ غم ورسره نشته، بېغامه خپلې میلې کوي. که لږ ناروغ شي نو پر وخت ډاکټر ته ځي، د هغه وجود غښتلی او ستا وجود کمزوری دی.
والا رښتیا هم دا خبره خدا.
انډیوال دې هم په حقیقت کې ناروغ دی، خو دی اوس په قوت کې دی او په ځان نه پوهېږي. که دې اورېدلی وي، ځینې غښتلي خلک چې په نس کې په مرمۍ هم ولګېږي نو ژر نه غورځېږي، خو وروسته خامخا غورځېږي. دا ستا انډیوال به هم وروسته په ډول ډول ناروغیو اخته شي.
رښتیا هم.
بل مثال به درکم، مثلا که خدای مکه زه تا پر ملا یو کلک سوکو هم خوږ به شي، خو نور څه نه در باندې کېږي. خو که زه یو دوه کلن ماشوم هم داسې کلک په سوکو وهم، پختې ماتیږي او کېدی شي چې مړ شي، ځکه چې د یو دوه کلن ماشوم وجود تر تا ډېر کمزوری دی. اوس پوه شوې؟
هو ډاکټر صاحب، پوه شوم. ښه، اوس زما علاج به څنګه شي ډاکټر صاحب؟
دا چې تا نیت کړی دی چې په خپله خوښه چرس پرېږدي، نو علاج یې ډېر اسانه دی. راځه له ما سره.
سمه ده ډاکټر صاحب، درځه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.